د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو په دې یو ساعت خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفر وروسته نوی ډیلی ته ولاړ شي. د هندو ورځپاڼې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې ښاغلی متقی به د پنجشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ شي. دا به د 2020 کال د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګ پوړي چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د سفر بندیز پرې لګولی، وروسته له هغه هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول نوموړي ته د سفر اجازه ورکړه. طالبانو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې یو تن په درو ووهه. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې ویل چې دا کس د اخلاقي فساد په جرم په عام محضر کې په 25 درو ووهل شو. د خبر پاڼې له مخې مجرم ته همداراز د یو کال تنفیزي بند سزا هم ورکړل شوې ده. د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې د طالبانو لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته د بدني سزاګانو ورکول له انساني کرامت سره په ټکر کې دی. د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په 13 اګست میاشت کې ویلي وو چې په روان کال کې د طالبانو لخوا اعدامونه او بدني سزاګانې دوه چنده شوي او د هغو د فوري بندېدو غوښتنه یې وکړه. د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 سرتیري او 2 افسران وژل شوي دي. ویل کیږي چې په قربانیانو کې یو ډګروال او یو جګړن هم شامل دي. د دې برید پړه د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا TTP منلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې پر پوځیانو دا برید په کورمې ایجنسۍ کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان و. یوې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویل چې 15 نور پوځیان لا درکه دي. یو شمیر پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په کورمه ایجنسۍ کې لومړی د ملیشو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید او وروسته زیات شمیر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستاني طالبانو یا TTP د رویټرز خبریال ته په یو استولي بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. په دې وروستیو کې د تحریک طالبانو پاکستان چې غواړي حکومت نسکور کړي د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ده غوښتي چې حماس ډله اړه کړي څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده طرحه ومني. په یو بیان کې چې د ښاغلي اردوغان دفتر له رسنیو سره شریک کړی، همداراز راغلي چې حماس ډلې ورته ویلي دي چې سولې او خبرو اترو ته چمتو ده. د اردوغان په وینا حماس له دې طرحې سره مخالف نه دی چې دا یو ډیر ښه کام بولي. د ترکیې ولسمشر همداراز ویلي چې همکاران اوس مهال د مصر په شرم الشیخ کې دي او زیاتوي چې دوی تل له حماس سره په دې اړه په اړیکه کې وو او دي. اردوغان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې حماس او اسرائیل نن په 3 ورځ په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې پر مخ بوزي. په غزه کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره روانو خبرو کې د قطر، ترکیې او د متحدو ایالتونو چارواکي ښکیل دي. د سرو زرو بیې د نړۍ په بازارونو کې یو نوی ریکارد لوړوالي ته ورسېدلې. نن د اکتوبر 8 د نړۍ په بازارونو کې د سرو زرو د هر اونس بیه $4000 څخه واوښته. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سرو زرو بیه 10% لوړه شوې او د هر اونس بیه یې له $4001 څخه لوړه شوې ده. د سرو زرو بیه د روان کال له پیل راهیسې 15% لوړه شوې، په داسې حال کې چې بیه یې په 2024 کال کې 20% پورته شوې وه. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې نن 50 اووره سیالۍ پیلوي. دا لوبه د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې د افغانستان د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د لوبلړۍ دوهمه سیالۍ د اکتوبر په 11 او 3 او وروستۍ به د اکتوبر په 14 وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم ستړي مشه ز سفی ولستان ایگزام تاسو د ځوان فکر د پروګرام ته راغلاست ويم په دغه نننی پروګرام کې به د افغانستان د غرختنې د دوه ورزشکارانو فعالانو سره خبرې کو چې دواړه ورونه دي او په کندهار کې د میوان ادونچرز په نوم د غرختنې یو ټیم هم جوړ کړی دی او خپل ملګرو سره ګډ د افغانستان او د سیمې ګڼو جګوغرو او قلو ته رسیدلي دي او دا یې فتح کړي دي. دوی په حرفي ډول باندې د غرختنې ورزش او فعالیت کوي او له ډیرو کلو راهیسې د میوان ادونچرز دغه ټیم فعال ساتلی دی. په دې وروستیو کې د دغه پروګرام د اوسني پروګرام میلمه محمد اکرم عزیزی بامیانو ته تللی و او د افغانستان یوه تر ټولو لوړه قلعه فتح کړې ده چې په خپله فیسبوک پاڼه باندې یوه ویډیو هم له همغه ځایه خپره کړې ده.
افغانستان د ډیرو جګو لوړو غرونو له جملې څخه دی چې میوان غرختنې ټیم وتوانېدی چې د اګست پر دوهمه د 2015 کال وخیژي.
محمد اکرم عزیزی او دهغه نور ملګری لکه څنګه میچ ویل د افغانستان ګڼلو یو او جګو غرونو ته ورغلی دي او په دې ورستوي کې بامیان ته یو سفر درلود چې د افغانستان دوه ملوړه څوک یعنی 5340 متره لوړه شافوله دي څوک دوی فتح کړل. دوی په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې دوی ټیم بامیان ته په سفر کې د بابا د غرونو لوړې څوک شافوله دي ته وختل او د افغانستان د تکړه غرختون کې مسعود امیر او میوند غرختنې ټیم مسول اکرم عزیزی په مشرۍ دوی 2 ساعته ونیول سفر وکړو د شافولادي لوړې څوکې ته وروخیزي. د دوی په خبره باندې چې یاد سفر له زیاتو سختیو تجربو او ستړیاو سره مال خود دوی په پوره فکر او پلان سره ورسیدو په افغانستان کې د کندهار لپاره یو لوی لاسته راوړنه د دوی په خبره وبلل سو. میوان د غرختنې ټیم په کندهار کې لومړنی ټیم دی چې د افغانستان لوړترینه د شافولادي څوکې فتح کړې ده. البته د دوی سره د دوی په خبره باندې چې سیمه ییزو چارواکو هم مرستې کړې دي د سپورت او بدني روزنې مسؤلینو. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام ته وغواګیست یوه لنډه وقفه به واخلو بیا به پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاس د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام دی. البته نن مو دغه پروګرام ته د افغانستان د غرختنې د میوان د ټیم دوه لوبغاړي محترم محمد اکرم عزیزی او همدارنګ ښاغلی برهان عزیزی را میلمه کړی دی. البته زموږ همکار هڅه کوي چې له دوی سره په تماس کې شي خو د انټرنیټ څه ستونزه موجوده ده. موږ به هڅه وکړو چې ښاغلی اکرم عزیزی پروګرام ته راولو او له دوی سره خبرې وکو. البته لکه څنګه چې مخکې وویل د افغانستان جغرافیا د غرختنې لپاره ډیره مناسبه ګڼل کیږي خو تر څنګ د افغانستان غرونه او رغونه له خطراتو هم کم نه دي. په دغه پروګرام کې به د غرختنې په مزایا او همدارنګه په خطراتو باندې له ښاغلي اکرم عزیز سره خبرې وکړو. عزیزي صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. جوړ تازه له ډیر تلاش وروسته مو پیدا کړی.
سلامونه ستنګ زې صاحب ډېر مننه د ځوان فکر خبرونه ټول اوریدونکو ته سلامونه نیک هلي احترامات.
مننه. البته زموږ همکار نه هم اشتباه وسله او ما نه هم اشتباه وسله چې اکرم عزیزی صاحب یاستې که برهان عزیزی صاحب زکه چې دواړه رخصوي یاستې او دواړه ورونه.
بله بله وو اکرم عزیزی هم استاد سره په لیک.
شاشه ډیر شه مننه عزیزی صاحب. اول به پایلو کول دغه د شافولادی لوړې څوک چې تاسو او ټیم مفاته کړل د اگست په میاشت کې، او ما مو په فیسبوک کې کوم ویډیو اچولې او تاسو خبرې په دغه پروګرام په اول کې خبرې کړلې. راځي پایلم دغه سفر او کوزه چې د افغانستان دویمه لوړې څوک ده، په څومره سختۍ ورسېد الته او څه سختۍ مو ولیدلې کول دارته وای؟
البته ورونه چې دی هغه د سختۍ خالی نه دی. شای پولادی د افغانستان د لوړ سوکو د لوړ غرونو څخه دی چې د بابا د سلسلې څخه د لوړ سوکو شای پولادی نام یادېږي. تقریبا 15000 سلويش متره شاوخوا ارتفاع لري. موږ د اگست په میاشت کې دې ته سفر ودرلو دی، تقریبا 3 شواروز یعنی 2 ساعته موږ لته وو. په دې 2 ساعته کې درجه ساعته موږ د بیس کیمپ څخه تر شای پولادی تر لوړې سټي پورې چې موږ کوم مزل کوي هغه ډیر د سختۍ سره مل وو. ځکه ته د واورو او د یخک شوي دی و هغه کوچونه چې وي چون په اگست کې زیات نه وي خو بیا هم و موږ ولیدل هر څه ګړنګون. او بیا چون داسې غرونه لکه شای فولادي چې واوري زیاتې پکښې کې وي هلته د غرونو یا د ډبرو لوی لاشونه لویږي، داسې ډېر ژور پاڼونه وي چې هغه جلا کېږي. نو موږ زیاتې سختۍ ولیدلې پر هغه برخه کې، نو الحمدلله چې په کامیابۍ سره موږ فتح کړل.
مبارک دی وی بیا عزیزی صاحب، مننه چې پاول کې مدادي ورستنی او ترټولو د افغانستان د دویم لوړې څوکې په د فتح کولو پر ارتباط خبري وکړي. اوس براسو دی ته چې تاسو له څه وخت د غرختنې دغه سپورت پیل کړی دی او څه باعث شو چې دغه سپورت انتخاب کړی او دا فعالیت؟
البته موږ چې کله د غرختنې د پیل یا حرکت راکاوه موږ د نړیوالو غرختونکو یا پر سوچ موږ دوی لیدل. موږ په افغان کې البته په کندهار کې بیا زیات موږ د دې تش احساس کړ چې دا سپورت زیات نه وو، خلک دې ته نه متوجه غرختنې څنګه سپورت دی. موږ په 2018 کې د غرختنې پیل وکړي، تقریبا 3 کسه وو د میوند غرختنې ټیم، 3 کسان وو چې د میانکو د کندهار اینومینی د غرونو له سلسلې څخه موږ را پیل کړي. مختصر کې دومره خاص تجربه هم نه پخښې درلوده، خو بیا هم د خلکو سره په ارتباط کې یا د نړیوالو کوم دغه چې موږ پر سوشل میډیا لیدله دوی څه د تاثیر اخیستلو یا د هغوی څخه د زده کړې په تړاو موږ کرار کرار ګامونه اخیستل. تر اوسه 8 کاله کېږي چې موږ په دې برخه کې تر ډېره پورې ښه شوي یو.
مننه. ما چې تاسو د تاسو پانه وکتل ټیم مو نام خدا خو مجهز دی او پرمختللي وسایل استفاده کوي، نو د افغانستان جغرافیه ته په کتو سړی ویل شي چې ټول سیمه د غرختنې لپاره یعنی امکانات به وي چې سړی وروخي زم فکر کوي دغه تصور صحیح دی کنه؟ خطرناک غرونه هم شته چې فتح کول سخت دی او ورتل سخت دی.
البته په نړۍ کې د لوړو غرونو سلسله چې د هغه د سوه وادونو سره مشترکه ده، چې هغه کې نیپال دی لوړ سوکه ایورست پکښې کې دی، پاکستان دی، هند دی، چین دی او افغانستان هم سبخه لري، چې دا د هیمالیا د غرونو سلسله هم دلته راټوله ده چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوړې سوکې په دغه هیوادونو کې دي. د ایورست وروسته په پاکستان کې د کیټو لوړ سوکه ده چې زیاته خطرناک ده، او په افغانستان کې چې موږ باید خبرې پر وکړو، په افغانستان کې د نوشاخ په نامه باندې چې 2400 متره لوړوالی لري، د بدخشان د واخان په سیمه کې موقعیت لري. البته دا هم زیات شایک لري چون زیات د غرغلی دي د بحرنی سیلانیان یا غرتونکي ورختلې دي، او دا زیات خطرناک ده. په افغانستان کې ترسو کده په وروسته کې بیا نور غرونه هم چې شای فولادی هم په لیست کې شاملېږي، او د پنجشیر د میرسمیر لوړه سوکه چې 6000 شاوخوا لوړوالی لري، دا هم د لوړو غرونو په لیست کې شاملېږي. البته د افغانستان دا زیات خطرناک دي ځکه دلته یخک وو. البته د هغه وسایل چې مطلب په غرختنه کې باید استعمال شي ډېر ضروری دي.
تاسو په دغه واتو کالو کې چې د غرختنې ورزش کوي او دغه فعالیت مختوړی څومره زاینو ته تللی، یعنی مجموعان مو د افغانستان او یا د سیمې څومره غرو ته ختلی او څومره څوک مفته کړی دي؟
البته په دغه وو اتو کلونو کې چې موږ کوم مزل کړی دی د غرختنې دا په کندهار کې داخل کوم لکې دي شاوخه اطراف د پنجوایي لورسو د خیبرې پنامه کوم یادی جګر جګغردي، البته د خاکریز اسلام دره د دامان خواجه بلند ادمیان کول غرونه چې پاغه کې د بند درې لوړ غر ډیر خطرناک او ډیر جالب دی. البته بیا ورسره موږ د باندې ولایتونو کې د زابل سپرو غره ته ختلی یو، بیا د اوروزګان کې لوړ سو کې د هغې ته ختلی یو، بامیان شیف ولادي چې ما مخکې تاسو یادونه وکړه، د بدخشان کې د اشکاشم لوړ غرون ته ختلی یو، همداسې د نورستان کې چې لوړ سو کې د خو لوړ سو کې ته ختلی نه یو، بیا هم هغه غرون ته تللی یو، همداسې نور غرون ته تللی یو. خو موږ چې کوم پلان لرو ان شاء الله نور به هم هغه سکه چې موږ ته معلوم دي چې د پنچیر امیر سمیر د دې ته پلان لرو ژوند به ان شاء الله زوبه.
مننه. اوس به در نو پختم چې د غرختنې دا ورزش او هغه سپورت او فعالیت تا ته شخصا څه معنا لري او څه درکړي دي په ژوند کې؟
غرختنه خو اصلا کې چې کوم موږ را شروع کړل پیل مکرله، دا یو خورا جالب سپورت دی چې نه یوازې بدني او فزیکی قوت او شوالی پکښ کې دی، بلکې ذهني آرامي هم پکښ کې ده، روحاني انسان آرامي. ځکه غرونه خو چې دی هغه ډیر آرام او ډیر د سکون څخه ډک دي، نو البته موږ الته ډیر آرام او د احساس کوو. بل غرختنې چې موږ کوم دغه درلو تجربه لرو حوصله زیاتوي په انسان کې د هدف ترلاسه کولو، دغه یو دغه ور کوي نورې مثبتې خواوې هم پکښې کې دي چې موږ دې برخې ته مخه کړې ده او موږ زیاته تجربه ځینې لرو.
مننه. البته غواړم درنو پختم دی وداسي چا په توګه باندې چې ل ارتفاع بیرېګه مودا عام د ډیرو خلکو کې فکر کوي دغه کسان چې ل ارتفاع ویریږي کې د غرختنې سپورت وکي دغه مشکل به حل شي، که څنګه؟ ځکه چې ما په ماشومتوب کې یا په لګ تنکیز وانه کې غرته ختلم، خو کله به مچلاندې قتل ډیر زیات به ویریدم. فکر کوي دغه احساس به کله لسړي ورک شي که غرختنه پیل کړي؟
البته دا احساس په وایل کې د ټول ځوانانو سره وکړه چې موږ سره راتلل غرته، زما سره خپل وو، ما بلانج د ګړنګ یا د یو پانز خلانج نس پای کتلې، ځکه بیرې دم او سرګ به میتور خړی. په نړیواله سطح دغه کارونه چې کوم کیږي غرختون کې لومړی دوی د اغه افزار چې دی رسی وو د دې څخه استفاده کوي، پر ډیر خطرناک ځایونه چې خيږي په وروسته کې، بیا چې کله البته ما تاسو ته مخکې ویل چې غرختنه د خطر خالی نه، د خامخا خطر پکښ کې وي، د ګړنګ پرسوک خلک تیریږي یا غرختون کې تیریږي، لانج ګوري دا که یو وار دوه وار یا درې څلور ځله وسی په پنځم ځل دی سره دی وي دا غزا سره. موږ په ویل کې دا سی وو خو ان شاء الله دا داسې شو پوره چې زیات جوور هم به موږ بیر نه لرو،
نو دا بیرم ختمه سوی او دا تقریبا ډیر وخت ونی وای چې هغه سی، یعنی تجربه په کار د سړی تجربه وکي. دا راته وای چې دی غرختنې په وخت باندې څنګه د خپل ځان او د خپل ملګرو د امنیت او خوندیتوب په پام کې نیسی، څه کارونه ډیر زیات مهمه دي چې هغه د ځان خطر مو بچوي؟
البته موږ چې کله غرختنه کوو موږ د جمعې ورځ ورته ټاکلې ده چې هغه زموږ رسمي ورځ ده چې موږ سهار وختي ځو، کله چې موږ کیږو په ګروپ کې د ټول ملګرو سره تماس نیسو، د ټول افزارو او غشانو چې زموږ سره باید د مرسته وکړي او موږ له خطره وساتل شو اول هغه راخلو او د هغوی سپارښتنه کوو. وروسته چې بیا غرختنه پیلېږي په لومړي سر کې ټولو ته باید یادواري وسي چې مشتر کوم ځای زو په هغه درغه ځای پر کوم خطرونه جي هغه باید په نظر کې ونیسو او نور هغه شان دي چې مطلب د مشر بغیر اجازه باید سو قدم نه خلی یا کوم اصول او قوانين چې هغه باید ټول عملي کړي.
عزیزی صاحب، توصیه مو ځوانانو ته څه ده چې غرختنه له څه حالته پیل کی؟ دا خو ډیر زیات سخت سپورت دی او ډیر زیات انرژي به ضرورت وي، همدارنګه د زنګونو د هډوکو د ټول عضلاتو کلکوالی او غښتلتیا ډیره مهمه ده، کنه یو ضعیف کس به کله کولی شي په یوه ورځ باندې وخیزي؟ په څه شکل باندې مهمه ده که تاسو ووایئ؟
البته غرختنه چې د ځوانان اکثر از مور سره تماس نیسي، نو همداسې مزوانان ته توصیه ده که چیرې دوی غواړي چې غرختنه وکړي، دوی باید د یو تجربه کار او په دغه برخه کې چې کار کړی وي یا ختلی وي تر ډیره حده پورې د هغوی سره مشوره وکړي او د هغوی په سرپرستی باید سو مزلونه وکړي چې دوی ته معلومه سي چې غرختنه څنګه کیږي. په دې کې ډیر زیات تکنیکونه دي د غرختنې دا چې باید څنګه سړی وکیږي، په کوم ډول بیا راتاسي د پښې لګولو یا د بوټ د هر څه خپل اسباب شانس دا غصه په استفاده باید ځوانان ورخیږي. موږ اکثره وخت داسې ځوانان وینو چې هغه په داسې بوټونو کې خیږي چې هغه د غرختنې نه وي، چې بیا په وروسته کې مشکل ورته پیرسي. نو هغه افزار باید وپیژنې ځوانان چې د غرختنې کې استفاده کیږي او خپل د پاره مربی ولري.
مننه. اول به د ابزارو په ارتباط خبرو وکړو، ځکه چې تاسو اوس یادونه وکړه. څه رقم بوټان باید وي؟ تلیه باید څه رقم وي؟ تر کومه ځایه پورې؟ تر بیډیو که تر غراپورته؟ او بیا لباسونه په څه شکل باندې وي؟ دا که لږ تشریح، یعنی له پښو له بوټانو شروع تر پاس خولیه پورې، دا ټول که ووایي چې په څه شکل باندې وي دغه هغه لباسونه او ابزار.
البته غرختنې کې ډیر مهم چې کوم لباس دی هغه د بوټ، جانکټ او پتلون، البته هلمټ څخه بستې، دغه شان ډیر مهم دي. نو بوټ جوړش باید بجلی کې پکښ پټي وي. بجلی که ځکه په غرختنې کې اکثره وخت د خلکو پښې چې کتیږي هغه د بجلی کې پر ځای باندې، او د غرختنې خپل برانډ بوټونه ستا چې هغه په نړیواله سطحه یوازې د هایکینګ او د کلایمنګ لپاره جوړیږي، چې هغه لوا کمپنی د سلیمون د منډل کمپنی په دې کې دغه بوټونه چې وي دا خاص د غرختین د پاره وي، چې تلې لبړ وي، لبړ بیا البته پر ډبره باندې ژر نه شویږي. او ورپسې و جانکټ دی، جانکټ باید په هر وخت کې د ژمي جانکټونه جلاوي مختلف دي، فرق کوي. د پتلون باید عمومي نیمچنوي، ځکه یو په یو شی دی وی چې مطلب په غرختنې کې دوه ډول، یو را کلایمبینګ دی چې هغه پر ډیرو سختو لاشونو باندې خیږي، هغه بیا خپل ځان ته بوټان لري او هغه خپل ځان ته لباس دی، او بل بیا هایکینګ دی. البته هایکینګ دا کوم مونټینیورست دی سیمو ته چې اکثر غرختون کې زی دام رایکینګ کلایمبینګ پکښې کې هم هایکینګ په دې برخه کې ستا. نو البته دغه جانکټ ډیر مهم دی، بیا هلمټ ډیر زیات مهم دی، او دسکشې دی لکړې چې ډیر زیات اهمیت پکښې لري د خطولو پر اتا کېدلو کې، چې هغه بیا خپل تاکتیک لري چې باید سره کم په سونه اندازه غټي وي، په سونه اندازه چې تاکتیکیږي د خپل تاکتیکونه لري. البته بستی د چې هغه باید شپېته یا دېش لیټر د وزن وړلو قابلیت ولري. بیا که چیرې داسې د یخک دغه وي سیمه وي، په هغه کې بیا کولی شي چې مطلب د ارنس څخه استفاده وکړي پر لوړو ځایو پتل چې بیا رسۍ ورچول کیږي، یا بیا د کریم پان سره استفاده اخلي چې هغه به د بوټونو چینون ورتوایي هغه اوسپنه ده دا دغه څه استفاده کیږي، او یا د آیس ایکس څخه چې کولنګ دی په یخک باندې وهل کیږي دا دی. بل د غرختنې په بل مهم شی د عینکې دی، عینکې باید هر غرختون کې ولري، ځکه البته په واورین منډکه کې د شنې او سپینې رنګ عینکې ډېر مهم دي چې د انسان د سترګې ورسره خراب نه شي. البته داسې ماسک او مفلر دغه شان دي چې غرختنې کې استفاده کیږي.
مننه. البته یو څه ماتم را یاد شو، نن څو کاله مخکې دا کووید په وختو کې موږ هم دلته د جرمنی او د چک سره کې یو ډیر ښایسته ځای دی په نوم د بوهیمین سویټزرلند یو ورتوای د دې چک دی غرونو یو منطقه ده او دلته یو ډیر غټ طبي آرکیا تیګه ده چې د یو ډیر جګې دروازې په شکل ایجاد شوی ده او دا د دوی د تورستانو لپاره یو ډیر مهم ځای ده چې خلک ورسی. البته لاري ډیر سمې نه دي خو بیا هم یعنی د غرختنې په اندازه باندې سخت نه دي، یعنی کولی شي سړی لاړ شي خو تقریبا له سړک تر هغه ځایه پورې یو سات دو سات یو سات پنسل وی دقیق وخت لري. نو موږ دلته چې ورغلو بیا هغه اصلي ځای ته چې ورسېدو عکسونو شایان هم واخیستل، اما هغه هیڅ غواړم وایم او بیا له تام پوښتنه کوم چې ډیر زیات د تازه والی حس مې کاو او واقعا ډیر ښه فضا او شاوخوا ځای او طبیعت چې ما کته سړی بلې دنیا ته وړي. البته دا خو زما یو وړه تجربه، مګر تاسو به ممکن ډیر زیاتې تجربې دغه سې ولرئ چې یعنی دغه دی غرختنی خایست کراته وای چې څومره ښه احساس درکوي، خصوصا دا چې بیا هغه اصلي پوینټ ته رسیږي هغه څوکې ته او درېږي دمه کې دغه احس کراته وای.
بله سنګزی صاحب دا هیڅ خو زه چې اوس تا دا خبرې کولې ماته ډول ډول سیمې او حالتونو مزلونه ماته په یادېدله. کله چې دا بارانونه وي او دغه موسم د ژمي وي کندهار برخه خو څه ګرمه ده، بیا نو ښه خوند کوي. نو د باراني موسم کې لکه څنګه چې تاسو وایاست دومره خوشحالي لري چې بیخي انسان د خپل هود خپل حالت څخه اړوي. کله کله داسې وخت هم راغلی وي چې د ډېرې خوشحالۍ سره ژړا مشتراکه ده، یعنی کله کله ګورو ژړل هم دغه خوشحالي احساس کوي. او موږ شای پولادی ته چې زه تم هغه ځای تجربه درسره شریکه کړم شای پولادی کې د لوړ سر ته چې زه خطرم ما خپل حالت سلام فعالیت یا دوی میشه چې موږ کوم دغه کوي سپورت ورته کوي امادګي مې نو هغه مو مستوب ته ودرېدل. بیا نشه فرج کوم ارمان چې ما دلودي نو نسان اگزای صاحب باور وکړ چې کله زه سوکې ته ختلم ما به هیڅ ډیر وژړل، ما ته جړه راتله ځکه ما هغه سختي تیر کړې وي هر سمې را وړې و شای پولانی سر ته ختم. بل په غرختنه کې هر موسم جلا خوند کوي، کله دوبی موسم جلا وي د ژمي جلا، بیا د لمر ختل موسم چې موږ کله کله ننداره کوو، یا د مازګری مال چې لمر لوی ځاغه وخت ماشامي مال بیا بل کم خوند کوي. دا هر موسم هر وخت ډیر ښایسته.
مننه. البته خوشبختانه چې ستاسو ورور برهان عزیزی هم اوس وصل شو تر ډیرو هڅو وروسته، ځکه چې ټلیفونونه او واتس اپ فکر کوم ستونزه درلوده. عزیزی صاحب ستړي مشه، تاسو تم خو راغلاست وایم ل اکرام عزیزی صاحب سره خبرې کولې د زړه خواله مر سره وکړه تر دا نیم ساعت پورې. اوس بنو تاسو ته وار درکو ام دغه پښتنه مې چلو دی اوس وکړه دغه غواړم تاسو مو پښتنه ما دوی ته یو مثال ورکې دی یو ځای ته زور غالي او ما هغه حس مې و چې ډیر زیات ښه حس مې درلوده چې کله هغه سیمه ته ورسیدم. البته ډیر جګ ځای نه و، اما یو ښایسته طبیعي ځای و. نو له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو کله غره ته خیزئ او هغه څوکې فتح کوئ دمه کوئ په آخر وخت کې هغه حس کراته وایي پیل بل دغې وکړو.
ډېره مننه ستانکزی صاحب په دې هیله چې تاسې او ټول اوریدونکي او د سرب روغ او جوړې او واقعاً غره کتنه که په مجموع کې وایو یو طبیعت دی او طبیعت ملومدار خبره ده چې هغه سونه شي احساس لري او انسان ته ور حاصلېږي هغه په ډیرو شانو کې نه وي. موږ چې خپله کوشش کوو چې د غره لوړې سکې ته وخیږو او اصلا چې مو هدف ټاکلی چې موږ باید تر خپل ټارګټ پورې ورسېږو، نو دا ملومدار خبره ده چې هر څوک په خپلو کوششونو هلو ځلو ستړیاوو سره غواړي چې یو هدف ته ځان ورسی، نو طبیعي خبره ده چې د هدف د ترکه دو سره ورسته انسان یو ډېر ښه احساس کوي. نو واقعا غرختنه یو داسې سپورت دی چې طبیعت دی، طبیعت که انسان نندره کوي د هغه خوند او کیف چې څنګه پکښې کېږي زه فکر نه کوم چې په نورو ورزشونو کې دی.
مننه عزیز صاحب، ساده پوښتنه به وکړم چې په دغې غرختنه کې د انسان وجود څومره تکړه کېږي او سا یې څومره پخېږي؟ هغه عام اصطلاح چې ده
واقعا که موږ نورو ورزشونو ته راسو پر اصطلاح باندې ابازی هغه ورزش دی چې تر ټولو پر ډیر سټیمینا غواړي، ستا غواړي چې مطلب کته غواړي چې مثال ابازی وکي نو باید ستا ستا سره ډیر پخای او غواړي چې په وایلو کې شروع کې نو کوشش وکوي چې هغه ساجي تر هغه اندازې پر پخاسي چې ته ډیر وکولای شي مثال.